السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اورې په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږو نه تر وو بجو په دې غړې کې چې منور شاس تاسو کوربایم نیکی هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سار کې په مو کې د دې سات خبرونه تا د خبرونو سرټکی د پاکستان ولسمشر په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د صوبایي اسمبلیو د ټاکنو لپاره نیټه اعلان کړه د تورخم د نختی ورسته په کابل او اسلام آباد د کابل او اسلام آباد ترمنځ خبرې اترې روانې دي او د امریکا ولسمشر په ناصافي سفر د یوکرين سرخار کې افتتللې ده د خبرونو تفصیل د پاکستان ولسمشر په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د اپریل 9 د صوبایي اسمبلیو د عام انتخاباتو کولو نیټه اعلان کړې ده ډاکټر عارف الوی دا اقدام د فروری په 16 تر هغه یو ورځ وروسته کړې چې انتخاباتي کمیشن ورته په لیک کې ویلي چې په پنجاب کې د انتخاباتو معاملې په عدالت کې ده نو ځکه یې په اړه د فیصلې واک نه لري د ولسمشر الوی د دفتر نه خبر شوې بیان کې راغلي چې د 2019 کال د انتخاباتو د قانون د 55 ماده له لومړۍ برخه سره سم په دواړو صوبو کې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي او د هم هغه ماده د دویمې برخې لمخیه ل انتخاباتي کمیشن د انتخاباتو د پروګرام خبرولو غوښتنه کړې ده په بیان کې راغلي ولسمشر د انتخاباتي کمیشن مشر تاسوولي لیکي ویلي چې هیڅ عدالتي فورم د انتخاباتو ځندولو امر نه دی کړو دا چې د انتخاباتو د قانون 55 ماده د واک او اختیار نشي محدودولې د ولسمشر دفتر دا بیان تر هغه وروسته خبر کړي چې د کمیشن سیکرټري ولسمشر عارف الوی ته د فروری په 19 لیکي ویل چې د دواړو صوبو د اسمبلیو تر لنګې دوه وروسته یې د خیبر پختونخوا او پنجاب له گورنرانو سره اړیکې کړې خو تر اوسه د انتخاباتو نوټې په اړه جواب نه دی ترلاسه کړی ل دې وړاندې انتخاباتي کمیشن په خیبر پختونخوا او پنجاب کې په اپریل میاشت کې د صوبایي انتخاباتو وړاندیز کړی وو خو حتمی نیټه یې نه و اعلان کړې ولسمشر ویلي چې انتخاباتي کمیشن د خپل دندې په ترسره کولو کې له ناکامۍ سره مخامخېږي نو د آئین د سرغړونې مسؤلیت به یې په غاړه وي په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د پاکستان تحریک انصاف اتحادی حکومتونه و چې دروان کال په فروری کې دواړه اسمبلیانې تحلیل کړې دي د خیبر ضلع انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم کې د پاکستانی او د افغان طالب امنیتي سرتیرو ترمنځ د ډزو لړۍ ودرېدلې ده او په دې ستونزه د اسلام آباد او کابل ترمنځ خبرې اترې روانې دي نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند وویل
سفارتي لیول باندې مذاکرات یا کم تعلق چې کم دی واسطه رابطه هغه شروع شوه ده او الحمدلله کرای راغلی ده دوانو سایډ نه دزمندی ده او گیټ د فیډیسټرین موومېنټ لپاره او ویکولر ټرافیک لپاره بند ده ان شاء الله چې دا غزنه سر انستراکشنز راشي نو که خیر گیټ هم کولاو شي
بلخوا ریپورټونه وایي چې د ننګرهار په دوربه با ولسوالۍ کې هم 13 شپه د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ خطر شوی چې پکې د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ یو طالب بوجل شوی دی افغان چارواکو لا د دې پیښو په اړه سندې ویلي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو چارواکو د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره پرون بند کړې ده د پښتون ژغورني غورزنګ مشر منظور پښتین په وفاقي او سند صوبایي حکومتونو غږ کړی دی چې پښتانه په ځنګړی توګه افغان کډوال دي نه زوروي نو موړي دا خبره د فروری په 19 د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې د پی ټی ایم جلسې ته په وینا کې وکړي منظور پښتین زیاته کړه د پاکستان پیپلز ګوند مسلم لیگ نواز او د هغوی اتحادیانو ته وایو چې تاسو خو د بشري حقوقو جمهوریت خبرې کولې نو اوس د جمهوریت حال مو دا دی چې د سلور کلونو پورې افغان ماشومان هم په جیلونو کې بندوي بلخوا د سنسوبي حکومت ویلي چې واځي غیر قانوني افغان کډوال نیول کیږي د پښتون ژغورني غورزنګ مشران وایي چې د پرونی جلسې هدف یې د غورزنګ د یو مخکخ ارمان لونی سلورم تلین منزل او د وجل شوی وزیرستاني ځوان نقيب مسجد کورنۍ ته د انصاف ورکولو ترڅنګ په پښتون میشتو سیمو کې امنیت ټینګولو د ترقیاتي کارونو لپاره غوښتنه کول وو تاسو د مشال لري خبرونه اورئ د امریکا ولسمشر جو بایدن پولند ته د تاک پر محل په یو ناصافي سفر کیف ته تللی دی د بایدن او د یوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د ملاقات تصویرونه د فروری په 16 په ټولنیزو رسنیو خبره شوې چې پکې دواړه مشران د یوکرين په سرخار کې لیدل کیږي دا د دسمبر لنیمای رئیس د دواړو مشران ترمنځ دویمه ناسته ده د نوړاندې بایدن او زيلنسکي هغه وخت لیدلی وو چې زيلنسکي د روس د يرغل پترس کې د امریکا د دوامدار ملاتړ د ډاډ ترلاسه کولو لپاره واشنگتن ته تللی و. ټاکل شوی چې بایدن به هم نن له کیف څخه پولینډ ته ځي. او وروستۍ خبر د لوبو د نړۍ د پاکستان سپر لیگ په شلوریزو سیالیو کې بیګا کراچۍ کینګز له لاهور قلندر څخه په وښ پیترنځونو لوبه ګټلې. کراچۍ کینګز یو سل اته پنځوس منډې جوړې کړې وې او پنځه لوبغاړي آؤټ شوي وو چې په جواب کې لاهور قلندر یوازې یو سل اتلس رنځونه جوړ کړل او په اتلسم اوور کې ټول لوبغاړي آؤټ شو. نن د پېښور زلمي او کوټه ګلیډیټرز ترمنځ لوبه کیږي. د پاکستان سپر لیگ روانه سیالۍ د فروری په دیارلسمه پیل شوې چې شپږ لوبډلې پکې برخه اخته او پایل لوبه به د مارچ په 19 مکیږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو کې مدرته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د پاکستان ولسمشر انتخاباتي کمیشن ته ویلي چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبا کې د اپریل په 9 انتخاباتو لپاره تیاری وکړي. په دې اړه تازه حال درکو. په تورخم د نخته ورسته د پاکستاني او طالب چارواکو ترمنځ مذاکرات روان دي. د تورخم دروازې د بندېدو په اړه کاروباریان سوای
ډیر زیات مزدوران متاثر شو. ورسره موټر او چکم موټر پرلې وڑی راوڑی هغه متاثر شو. چکم غټ موټری دی آ بارو درې دلی دی.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې ته وینا کې منظور پښتین ویلي چې د پښتون او پسیمه د یو پلان لاندې نه امنۍ خورولو ته لار جوړیږي.
په اوسنی حالات کې چې پښتون وطن باندې یو ځل بیا د ماحول جوړیږي چې پینځه کسان براوالي هغه پینځه
عمران خان د اعلی عدلیه نه غوښتنه کړې چې د ټلیفونونو ریکارډولو د ریکارډ شوو خبرو خپرولو یا آډیو لیکس د معاملې نوټس دی واخلي. خو سیونکي وایي د دې لپاره ټولو سیاسي ګوندونو ته یو کېدل پکار دی.
ګوره دا خو آډیو لیکس د شیخ هم د په وخت کې شروع شوه دی. پکار دا چې د دواړو غاړو یو بل حیثیت تسلیم کی او میدان تراشي او دا قسمه سیونه خپل کې کینی او بند کی.
په ترکیه کې د ورستۍ زلزلې له وجې د مړو شمیر له یو سلویخت زرو اوښتی دی. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې دا غړې تاسو ته خبري او معلوماتي رپورټونه او شننې وړاندې کوو. او راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې مو درته په خبرونو کې هم وویل چې د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د اپریل په 9 د پنجاب او خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی او د انتخاباتو نیټه اعلان کړې ده. په دې موضوع را سره دا وخت د اسلام آباد نزمنګ همکار طاهر خان موجود دی. طاهر خان صاحب سلامونه مو قبول کړئ. په دې موضوع کې زمونږ اوریدونکو ته تفصیل ورکړي.
سلام تاسو ته ساتو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وې صدر عارف الوی په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي سملو د دواړو انتخاباتو لپاره د اپریل 9 د نړۍ دی او سر په چکم بیان جاری شوی دی ایوان صدر نه. نو پاره کې هغه یو خدای چې کوم انتخاباتو یو قانون دی داغه په بنسټ دی بنیاد باندې دی چې دا اتکار کړی د 2019 قانون. خو دې دا خبره کوي په خپل لغه بیان کې چې گورنرانو د دواړو بو یو خدای تاریخ نیټه داغه اعلان نکاو او د په نظر باندې د تاریخونو اعلان نکول دا د آئین خلاف ورزی ده. یو دا خبره کړی دا دویم دا چې صدر دام وای چې الیکشن کمیشن چې دی هغه خپل ځمواري د انتخاباتو د نیټو په اړه باندې نه د پوره کړي. نو دی با د آئین او قانون داغه په بنیاد باندې دی دا کار کړی دی. دا وای چې د الیکشن کمیشن سره د دی نیټو اعلانولو سره یو سنجیده د خبرو عمل هم شروع کړل چې انتخابات وشي. نو صدر خدا ویلی دی د حکومت تر اوسه پورې په دې باندې راځم نه راغله. البته الیکشن کمیشن سبا بیا په دې موضوع باندې په دې مسله باندې خپل غونډه را بدلې ده. وړاندې چې کله صدر الیکشن کمیشن نن د ګل پروز باندې طلب کړی وو چې په دې موضوع باندې خبرې شي انتخاباتو په اړه باندې, نو الیکشن کمیشن انکار کړو په غونډه کې د ګډون شرکت ته. وړاندې دا هم الیکشن کمیشن لخوا بلکې 13 ورځ دا ویل شو چې صدر ته د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو د تاریخ داغه د اعلان حق نشته.
سمه ده. عمران خان د لاهور های کورټ ته اوریدنې لورزی پاغه بم ستاسو نظر اخلو، خو په دې منسک کراته لګ غون تخپل تجزیه راکې چې دا حالات کم خوروان دي چې ولسمشر دغه د انتخاباتو نیټه اعلانې او انتخاباتي کمیشن خپل یو دریز لري، نو دا حالات کم خوروان دي؟
مهم سوال دی. ستر چې د کم الیکشن اکټ خبره کیږي د 2019 کال، نو د 2015 او بیا لکه دیش اول چې کم دا غیغه د کم بنیاد صدر خورې دی هغه مالوست دی تمام خامخ دا د پروت دی. په هغه کې صدر د تاریخونو د انتخاباتو لپاره سره یو شرط دی چې د الیکشن کمیشن سره به مشوره کیږي نو په تاریخونو اعلان کیږي. نو دلته خدا نظر ده چې الیکشن کمیشن سره مشوره نه ده شوی او الیکشن کمیشن خو انکار کړو صدر سره نن په غونډه کې د ګډون نیو آئینی بحث شروع شوه دی. او اکثره ماهرین چې ما د دې صدر د دې خط د تاریخونو د انتخاباتو نام پرسته اوریدل، نو د اکثر رائے دارا چې صدر سره دا اختیار نو چې هغه د انتخاباتو نه اعلان کی تر سوچي الیکشن کمیشن سره په دې باندې مشوره نیو شو. نیو آئینی بحران هم دی، یو سیاسي بحران خو د وړاندې موجود او هغه ځکه موجود دی چې دوه رائے راغله، ځکه صدر خو د پاکستان تحریک انصاف دی او تحریک انصاف د غواړي الیکشن کمیشن یو بل نقطه دا وا چې څنګه دا مسله اوس په عدالتونو کې ده، د پنجاب لاهور های کورټ هم دا مسله ترې ده، نو چې عدالت کې ده نو ځکه غي لکه اعلان هم د انتخابات. نو دا وخت ما په نظر باندې یو آئینی بحران پیدا شو، صدر خپل دلیل لري، آئینی ماهرین خپل دلایل لري او سیاسي بحران خو د وړاندې پاکستان کې موجود دی.
سمره دغه د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم لاهور های کورټ ته د اوریدنې د پاره ورغښتل شوی او خبرونه د سیدی چې وی ور روان دی ورزی، او زما خیال دی چې دغه بس اخیری نیټه مور کړي و دغه ټیم د 15 بجو، نو هغه کې څه تفصيلات تاسو لري؟
عمران خان دا وخت عدالت چې کوم هغه یو عدالت خو شاکه غیته راغلی دی، لیکن عدالت ته دننه نه تر لاهور های کورټ ته دغه هاته چې کوم دغه تر رسیدلې دی. خود سره ګنښ مې خلکو کړ چې د کورن راوته وو، نو د خپل کارکونانو بیا د رشت لامل هغه چې 15 بجې ورته ټاکلې شوی وي هغه ته نو راسید، لیکن نو څو چون کې د عدالت خو شاکه دی نو سو وختوم پیش کړي شي. یو عدالت عمران خان ځکه طلب کړي وو چې د عمران خان الیکشن کمیشن بهر یو مظاهره شوی وا او پاره کې تشدد پیښ شوی وی، نو بیا د عمران خان خلاف تیر کال په اکتوبر کې مقدمه در شوی وا، پاره کې طرحګری غدفات هم وو. نو عمران خان خو بیا نو وزیر شوی په اسلام آباد کې طرحګری زیاده درته تر نو د بیا غ ضمانت چې کوم وو هغه کینسل شوی وو، منسوخ شوی وو، او بیا عمران خان لاهور های کورټ ته د ضمانت لپاره بیا رجوع کړی وو. نو عمران خان ته ویلی شوی وو چې دی حاضر شي او هم دغه د لاهور های کورټ د حکم په بنیاد عمران خان ممکن د چیلګه شی بکی هغه من رسیدلې دی د عدالت هغه علاقه ته، لیکن عدالت ته نن اعلان تر چې ضمانت د پر درخواست ورکړي چې هغه د ضمانت کوم مسترد شي وو د الیکشن کمیشن نه بهر چې کوم تشدد پیښ را منځ شي وي هغه کې د ضمانت واخلي.
سم دا ډیر مننه طاهر خان ور سره زمونږ همکار د اسلام آباد نه چې د پاکستان په ورستی سیاسي حالات ور سره تفصیل معلومات او تجزیه شریک کړه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
دا مشال ریډیو خبرونه دي ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د تورخم انتظامی چارواکو د فروری په شلمه مشال ریډیو ته ویلي د همدې نیټه په سحر د افغانستان لوري د دوی په ایبي پوسټه دز شوې دي چې په جواب کې پاکستانی امنیتی ځواکونو هم کاروي کړی ده. د دې چارواکو په خبره د دوه طرفه دزو لړۍ بند شوې ده، خو د تورخم دروازه د مخالکو او هم د گاډو د تګ راتګ لپاره بند ده. طالب چارواکو هغه دروازه د فروری په 19 د شپې مهال له هغه بروسته وتړله چې د غوی په وینا پاکستان لوري زنو افغان ناروغانو او د هغوی سره مل کسانو ته پاکستان ته د وروختو اجازه ورنکړه. تفصیل د فرهاد شنواری ریپورت کې ورو
د لنډ کوتل مرستيال کمشنر ارشاد مومند د فبرورۍ په شلمه مشال ریډیو ته ویل چې په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو لړۍ ودرېدلې او د اسلام آباد او کابل ترمنځ په سفارتي کچا په دې مسله خبرې اترې روانې دي.
سفارتي لیول باندې مذاکرات یا کم تعلق چې کم دی او واسطه رابطه هغه شروع شوې ده او الحمدلله کرایي راغلی ده. دوانو سایډ نه ډزمندی ده او گیټ د فیډیسټرین موومنٹ د پاره او ویکولر ټرافیک د پاره بند دی. ان شاء الله چې دا غزنه سر انسټرکشنز راشي نو که خیر گیټ هم کولاو شي او دا چې کم چارواکي دا کم خلک دی وي متصو امر وکي هغه شانته وکړو.
په تورخم کې موجود د اف سی زواکی و چارواکی ویلی چې په دې دوه طرفه ډزو کې د دوی د اف سی یو سپایي معمولی جوبل شوای خو بیا افغان لوري ته د مرګ جوبلې څه تصدیق نه دی شوای. په تورخم کې میشت یو ځای فعال فرمان الله شینوار مشال ریډیو ته وای چې د دروازې تړلو سره دواړو خواو ته مسافر ناروغان او د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او خلک یې له یو لړ مشکلاتو سره مخ کړي.
د تورخم پولې بندولو سره ډیر زیات مزدوران متاثر شو ورسره موټرو چې کوم موټر سپرلې وړي راوړي هغه متاثر شو چې کوم غټ موټرې دي بارو درې دلې اوږده اوږده قطارونه دي قطارونه تورخام نه تر عین جم او پېښور ته ورسېده. نور په د ډزو سره په خلکو کې یرها او ترها پیدا شوې ده. زموږ غواړو چې په تورخام پوله باندې هر وخت امني روزګار دی نو زموږ جنگونه بالکل دلته نه غواړو.
د فبرورۍ په 19مه شپې نه وخته د تورخم دروازه هغه مهال طالب چارواک وتړله چې کله ځنی افغان ناروغانو او دوی سره موجود خدمتګارانو ته پاکستان ته د وختو اجازه ور نه کړل شوه. د تورخم کمیسار مولوی محمد صادق تیر شپه افغان خبریالانو ته ویلي وو چې پاکستانی چارواکو ورسره هغه ژمنې پوره نه کړې چې په تورخم به نرمي راولي او د یو افغان ناروغ سره به د هغه د طبي معاینې نه پس د بغیر اسنادو یو تن علاج لپاره پاکستان ته پرېږدي. نوموړي ویلي چې تورخم دروازه افغان لوري ته د خپلو مشرانو په وینا تر بل امر پورې تړلې او افغان وګړي دې تورخم دروازه ته نه ورځي. خو بیا په تورخم کې موجود پاکستانی چارواکو په خپل درس کې ویلي چې دوه ونه وړاندې ورته امر شوی چې یوازې ناروغ تن به د بغیر اسنادو پاکستان ته را داخلېدی شي او چې کوم خدمتګار ورسره وي باید پاسپورټ او ویزا ولري. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د ماښام له شپږو تر وو لانه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رډیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په کراچۍ کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي وجل شوی ځوان نقیب الله مسید کورنۍ د ترهګرۍ ضد عدالت لخوا د راو انوار سره د ټولو کسانو د بری کولو فیصله په سند های کورټ کې چیلنج کړی ده. د نقیب الله مسعود د کورنۍ وکیل جبران ناصر په وینا د لړکی د ترهګرۍ ضد عدالت د 13 جنوري فیصله پر ضد درې درخواستونه سند های کورټ ته جمع کړي دي او هیله لري چې سبب په قضیه کې لومړی اوریدنه وشي. نقیب مسید په 14 جنوري د 2013 کال کې په کراچۍ کې وجل شو او د وجنې مقدمه یې په کراچۍ کې د ترګري ضد عدالت کې روانه و. خو یاد عدالت د جنوري په 13 مخبله فیصله محفوظ کړو چې وای بروله نو پکې د راو انوار په شمول تورن افسران 15 کسان د غټول جوړیدل بری کړل. په دې حق لا نور تفصیل د کراچۍ نظم خبريال نه علي خان راکوي.
د نقیب الله مسید کورنۍ د ترهګرۍ ضد عدالت لخوا د راونوار سره د ټولو کسانو د بری کولو پریکړه په سن های کورټ کې چیلنج کړی ده. د فروری په 14 په سن های کورټ کې د خواص جمع کولو وروسته د نقیب الله مسید د کورنو په وکیلانو کې یو وکیل جبران ناصر خبريالانو ته ویل چې د ترهګرۍ ضد عدالت د 13 جنوري پریکړې پر ضد درې خواستونه سن های کورټ کې جمع کړی دي.
آج هم نے اپیل کے روز 3 اپیلیں فائل کی ہیں جو کہ نقیب اللہ شہید کے قتل کیس میں آیا تھا.
دیوائی چنن منگ دا نقیب اللہ د وجنی د پریکڑی پاڑا دری اپیلونا جمع کڑی دی. پدی کی یو د نقیب اللہ د وجنی او د تختونی دی. بل خواست نقیب اللہ په وجنه کی کارول شوی غیر قانونی وسلی پاڑا دی او دریم خواست د هغه 14 کی مواد او وسلی پاڑا دی چې پولیس ویلیو چې د نقیب اللہ او ملګرو څخه ورتا ملو شوی دی. د راونوار تر څنګ د نقیب اللہ په وجنه کی تورن ټولو کسانو پزت خواستونه جمع کړی دي او موږ هیله لرو چې سبا نه بلرز با په های کورټ کې لومړی اوریدنه وشي.
امید ہے ہمیں کہ پرسوں تک اس کے اندر پہلی سنوائی های کورٹ کے اندر ہو جائے گی.
جبران ناصر زیاته کړی چې هغه پولیسان چې د نقیب په قضیه کې د خپل گواهی پشا شوی د هغوی په ضد ادارې یا حکومت هیڅ کاروي نه د کړی بلکې هغوی په ګټورو هدو لګولې شوې دي. نقیب الله مسید چې په 13 جنوري کال 2013 کې په کراچۍ کې وجلې شوې وو او د نقیب الله مسید د وجنې مقدمه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې روانه وه. خو یاد عدالت د جنوري په 13 خپل محبوس کړه پریکړه اورولې وه او د نقیب الله مسید په وجنه کې تورن د پولیسو په خوانی افسر انوار په ګډون 15 پولیسانی بری کړی وو. عدالت په خپل پریکړه کې ویلی وو چې د ناکافي ثبوتونو لکبلې ټول تورن بری کړی. عدالت ویلی چې د قضیه په لټون کوونکی پولیسو د تورونو په ثابتولو یا عدالت ته د ثبوتونو په وړاندې کولو کې هم پاتې راغلی دي. خو بل خوا د نقیب الله مسعود رور علمشیر مسعود بیا مشال لیډو ته ویلی چې کورنۍ مو ډیر انتظار وکړو خو انصاف راته ملو نشو. هله لرو چې سن های کورټ څخه خبر آتا انصاف ملو شي.
اول ورځ نه مونږ خو چې کومې زموږ سره وعده شوی ویلی زمونګه کوم پاکه د پولیس والا هم په بیانونه ورکړي و چې دا مطلب نقیب مسعود کوم دغه بګونا شهید کړل شوی دی. دغه په وجود د کوم چې په 23 جنوري باندې په شاله راغله دا زمونګه په حق نه وشول نو مخکې زمونګه د های کورټ نه د امید چې ان شاء الله په شاله په زمونګه په حق شي.
بلخو د نقیب الله مسعود وکیل صلاح الدین پور بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د نقیب الله مسعود قضیه عامه قضیه نه ده. هغه 15 پولیسان چې د روانوار په زدي گواهی ورکړي روستو لخپل گواهی پشاشول نو زکا د قضیه لور بدل شو. باید چې اعلی عدالتونه دیتا پاملر نه وکړي. په یاد قضیه کې یو 50 گواهانو بیانونه عدالت ته وړاندې کړي وو. نقیب الله مسعود د 2013 کال د جنوري په 13 تر گرفتاری روستو لدریو نورو کسانو سره یو ځای وجلې شو. هغه محل د کراچۍ د ملیر سیمه د پولیسو په خوانی افسر راونوار ته وکړي وو چې د ډزو په تبادله کې تر هغه وجلې دي. روستو د سن پولیسو خپل تحقیقاتي ډلې دغه مقابله جالی بللی وه. په مقدمه کې پخوانی SSP راونوار او 15 پولیسان په ضمانت او 14 تورن په جیل کې وو. خو په 13 جنوري د پریکړې وروسته هغه هم خوشی شوی. راونوار یا د هغه وکیل د نقیب مسید د کورنۍ یا وکیلانو د تازه خبرو په اړه سندي ویلي. خو راونوار د جنوري په 13 د پریکړې دوه وروسته په خبرو کې په ځان لګیدلی تورونه رد کړي او ویلي وو چې عدالت هرڅه ښکارا کړل. د پولیسو ځنی پخوانی افسرانو په ما تورونه لګولي وو چې عدالت رد کړل. بلخوا پختونج غورنی غورزنګ مشر منظور پښتین د فروری په 19 په کراچۍ کې د جلسې په محل یو ځل بیا د حکومت غوښتنه کړې ده چې د نقیب الله مسید په وجنه کې تورن د پولیسو په خوانی افسر راونوار او نورو پولیسان دی ونیسي او قانوني چلند ورسره وکړي. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
هم دغه سره تړلې موضوع کې پاتې کیږي. پښتون ژغورنې غورزنګ پرون په کراچۍ کې احتجاجي جلسه کړې ده. د غورزنګ مشران وایي د جلسې مقصد یې د کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې پښتون میشتو سیمو کې د اوسیدونکو د امنیت او د هغوی د ښه ژوند لپاره غږ پورته کول. په پرونی جلسه کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو پر ضد هم غږ پورته شو. د کراچۍ جلسې ته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم ورغلی و. خپل وینا کې د پښتنو د اون لپاره د خپل مبارزه جاری ساتلو هوډ ښکارک. تفصیل د نیاز علي خان رپورت کې ورو.
پختون ژغورنې غورځنګ د پرورۍ په نولسمه د کراچۍ ښار په سوراب ګوټ سیمه کې جلسه وکړه. یادی جلسې ته د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او نورو مشرانو ویناګانې وکړې. جلسې ته د ښار د بیلابیلو سیمو نه په ګڼ شمېر کې خلک راغلي وو. د پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین جلسې ته په خپله وینا کې وویل چې په پختون میشته سیمو کې یو ځل بیا د یوې منصوبې لاندې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي، خو پښتانه بیداره شوي دي او موږ نور په خپلو سیمو ناامنۍ او عملیات نه منو. منظور پښتین زیاته کړه چې نن په کراچۍ کې د جلسې مقصد د غورځنګ د یو مخکښ غړي ارمان لونی د څلورم تین منزل او داراز د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وجلې شوي نقیب الله مسیح کورنۍ لپاره د انصاف غوښتنه ده.
ارمان لونی شهید شو، خو کم سے کم زمون سترګې د روح ته چګې دي. ولې ارمان لونی په کوم فکر د فارول د پارا او د کوم مقصد د پارا قرباني ورکړه؟
ارمان لونی چې د 2019 کال د پرورۍ په دویمه په لورلای کې تر یو مظاهره لږ سات رستو په مبینه ډول د پولیسو په تشدد کې وجلې شوی وو. پی ټی ایم تور پوری کوي چې هغه د پولیسو یو ځایي مشر عطا الرحمن ترین په وهلو وجلې وو، خو پولیس دا تور ردوي. د سوراب ګوټ جلسې ته په وینا کې منظور پښتین ویل چې په کراچۍ کې پښتانه او افغانان زورول کیږي او دا وخت د افغانستان خراب حالات د پاکستان د ناسمو تګلارو نتیجه ده. د منظور پښتین په دې دعوا د پاکستان حکومت بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې کړې دي او بیا د سن حکومت او پولیس وایي چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې پاکستان کې د ژوند کولو لپاره قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې چې په سن کې تیر کال د جولای د میاشتې راهسې د 2000 څخه زیات افغانان پولیسو نیولې دي چې څو میاشتې د سزا لپاره په زندان کې د پاتې کېدو او د جرمانی ورکولو وروسته شاوخوا 1400 افغانان بیرته افغانستان ته لیدل شوي دي، خو تر اوسه شپږ سو پورې افغانان اوس هم په زندانونو کې بندي. د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د نقیب مسجد له کورنۍ سره ولاړ دي او ورسره د انصاف لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. روانوار په پاکستان کې عدالتونو خوش کړي، خو امریکي او برتانی ور باندې بندیزونه لګولي دي او روانوار د 340 بې ګنا انسانانو په وجنه کې تورن دي. نقیب الله مسجد د 2013 کال د جنوري په 14 په کراچۍ کې وجلې شوی وو. د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورن روانوار سره زیشت کسان عدالت ته رمیاشت جنوري په دریشتمه بری کړل. عدالت په خپل پریکړه کې ویلی وو چې د ناکافي ثبوتونو لکبلې د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو په خوانې مشر راونوار په ګډون ټول 15 پولیسان بری کوي. خود نقیب مسجد رور علمشیر مسجد او وکیل صلاح الدین پور مشال لیډو ته ویلی د راونوار او نورو تورونو کسانو د بری کولو پریکړه به په سن های کورټ کې چیلنج کوي. د پی ټی ایم د سوراب ګوټ جلسې ته د غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین، د بلوچستان کوارډینیټر نورباچا ترڅنګ نور هم ویناګانی وکړي او په حکومت یې غږ کړی چې په کراچۍ کې پښتانه او افغانان دې نور نه زورول کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره د حکومت ټینګامونه واخلي. جلسه چې مازیګر 3 بجې پیل شوې وه، ماسخوتن 8 بجې پای ته ورسېده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
د مشال ریډیو د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د ماخام شپږ نیمه بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. د پاکستان ولسمشر په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د اپریل په 9مه د صوبې اسمبلیو د عام انتخاباتو کولو نیټه اعلان کړی. دا ډاکټر عارف الوی دا اقدام د فروری په 10مه تر هغه یو ورځ وروسته کړی چې انتخاباتي کمیشن ورته په لیک کې ویلي وو په پنجاب کې د انتخاباتو معاملې په عدالت کې د نوځکې په اړه د فیصلې واک نه لري. ولسمشر ویلي کې انتخاباتي کمیشن د خپل دندې په ترسره کولو کې له ناکامۍ سره مخامخېږي، نو د آئین د سرغړونې مسؤلیت به یې په غاړه وي. په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د پاکستان تحریک انصاف اتحادی حکومتونه وو چې دروان کال په فروری کې یې دواړه اسمبلی تحلیل کړی وي. د خیبر ضلع انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم کې د پاکستانی او د افغان طالب امنیتي سرتیرو ترمنځ د ډزو لړۍ ودرېدلې ده او په دې ستونزه د اسلام آباد او کابل ترمنځ خبرې روانې دي. بلخوا ریپورټونه وایي چې د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې هم تیر شپه د پاکستانی ځواکونو او طالب افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې چې په کې د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ یو طالب وژل شوی دی. افغان چارواکو لا د دې پیښو په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې ده. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین په وفاقي او سند صوبایي حکومتونو غږ کړی دی چې پښتانه په ځانګړې توګه افغان کډوال دي نه زوروي. نوموړي دا خبرې د فروری په 19مه د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې د پی ټی ایم جلسې ته په وینا کې وکړي. بلخوا د سند صوبایي حکومت ویلي چې واځي غیر قانوني افغان کډوال نیول کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پولند ته د تاک پر مهال په یو ناڅاپي سفر کیف ته تللې. د بایدن او د یوکرېني ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د ملاقات تصویرونه د فروری په 6مه په ټولنیزو رسنیو خبر شوې چې پکې دواړه مشران د یوکرېن په سرخار کې لیدل کیږي. دا د دسمبر لنی مای رئیس د دواړو مشرانو ترمن دوی مناسبه ده. د نولاندې بایدن او زيلنسکي هغه وخت لیدلی وو چې زيلنسکي د روس د يرغل په ترڅ کې د امریکا د دوامدار ملاتړ د ډاډ ترلاسه کولو لپاره واشنگتن ته تللی وو. د مشال ریډیو د مهمو خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د ترکیه په زلزلہ کې زلزلہ زپل سیمو کې په ممکنه توګه د ژوندۍ پاتې کسانو د لټون عملیات پرون پای ته ورسیدل. دا په داسې حال کې دا چې واځي په دې هواد کې د فروری په شپږم راغلي زلزلې لوجه د مړو شمیر یو سل ویخت زره کسانو ته ورسید. د ترکیه په گاونډي هواد شام کې هم دغه زلزلې د مړو شمیر نږدې شپږ زره ته رسیدلې ده. په دې حق له نور تفصيل د نوریاس نوري رپورت کې اورو.
د ترکیه په نهو زلزله زپلو ولایتونو کې پرون یک شنبه د پلټنې او ژغورنې چارې په رسمي توګه پای ته ورسېدې. د ترکیه له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چارو ادارې مشر یونس اسزار په انقره کې خبر اعلان ته وویل چې له قهرمان مراش او هتای پرته په نورو نهو ولایتونو کې د نړېدلو ودانیو لاندې د احتمالي ژوندي پاتې شو کسانو پسې د لټون عملیات پای ته ورسېدل. چارواکو وویل چې په دې هیواد کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د مړو شمېر یو څلوېښت زره تنو ته رسېدلی. د جرمنی د پی خبری آژانس د راپور له مخې د ترکیه په گاون سوریه کې د 15900 کسانو د امریکای دو راپور ورکړل شوی، خو د خی ورستې شمیرې نوې ځکه په سوریه کې د مړو ارقام ژر نه نوې کیږي. د ملګرو ملتونو په وینا د زلزلې په سوریه کې 8.8 میلیون وګړي اغیزمن کړي دي. د سوریه په شمال لویدیځ زلزلې زپلو سیمو کې فعالانو او مرستندوی کارکونکو د فبروري د شپږمې زلزلې وروسته د ملګرو ملتونو د مرستو له نشټوالي شکایت کړی و، خو د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت مرستیال نجات رشتي پرون یکشنبه په یو ټویټ کې وویل چې باور کېږي چې د زپل شوو اکثریت یو ډول بشري مرستو ته اړتیا لري او د ملګرو ملتونو سازمان دې ته بشپړ ژمن دی چې د سوریې ټولو زیانمن شوو خلکو ته مرستې ورسوي. لزلزلې وروسته تر اوسه د ملګرو ملتونو پر مرستو بار څه باندې 140 لارې له ترکیې د سوریې شمال لویدیځو سیمو ته اوښتي. هغه سیمې ته چې ویل کېږي څه باندې 9000 ودانۍ پکې په بشپړ ډول نړېدلې یا ځینې برخې ویجاړې شوې چې له کبله لږ تر لږه 12000 کسانو خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. ملګری ملتونو ویلي چې اکثره ځپل شوي خلک په اوس وخت کې خیمو او سرپناه ته عاجل اړتیا لري. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د مرګونې زلزلې چې قدرت د ریختر په کچه 1.8 ثبت شوی، شاوخوا 15,000 ودانۍ بشپړې ویجاړې کړې یا ځینې برخې زیانمنې کړې چې له امله په زرګونو کسان بې کوره شوي دي. ویل کېږي چې له ځپل شوې سیمې له 1.2 میلیون زیات وګړي نورو سیمو ته لېږدول شوي دي. د ترکیې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې په وینا په زلزله ځپلو ولایتونو کې په اوس وخت کې له 1 میلیون زیات وګړي په موقتي سرپناهو کې اوسي.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې اونیزې خبرونې حجره په 10:30 بجو، د ځوانانو غږ په 1 بجه، سروې په 2:30 بجو، باډي وې په 3 بجو، د مشال رادیوی مجله په 4:30 بجو، د کرخه په غاړه په 5 بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو بل رپورت ته، په افغانستان کې د طالبان حکومت فیصله کړې چې هغه پوځي اډې به چې له بهرنو ځواکونو ورپاتې دي په تدریجي ډول په ځانګړو اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلوي. د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د خپل شلکلن پوځي حضور په موده کې د 2020 کال په وړي کې پایته دغه موجودگی ورسیده. په دې هواد کې په لسګونو پوزي اډې جوړې کړې دي. د طالبان حکومت دغه اقدام داسې مهال کوي چې افغانستان په اوس وخت کې لډېرو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ دی. په دې حق له نور حال د نوریاس نوري ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې طالبان حکومت وایي د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخون په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د یک شنبې د ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې دې په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدل شي. د طالبانو د ارګ په رسمي ټویټر پاڼه کې ویل شوی چې په غونډه کې تر هر اړخیز بحث وروسته پریکړه وشوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت دې په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه دې په ځانګړو اقتصادي زونونو بدل کړي. دغه راز ویل شوی چې په همدې موخه دې له دغو اډو څخه یوازې د بلخ او کابل پر هغو ازمایښتي کار پیل شي. طالبانو نه دی ویلي چې دقیقا کله به دا کار پیل کړي. دوی د دې پروژو د لګښت او تمویل په اړه هم څه نه دی ویلي. د 2021 کال په اګست کې افغانستان د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر د هیواد طالبانو له بیا واکمنې دوسره د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د دغو ځواکونو په لسګونو پوځي اډې طالبانو ته پاتې شوي دي. پر دغو پوځي اډو چې په سلګونو میلیون ډالر لګیدلې یوه بیلګه د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. ایا دغه پوځي اډې چې د پوځي اهدافو لپاره جوړې شوې په اسانۍ کېدای شي ورڅخه د سوداګریزو او اقتصادي چارو لپاره کار واخیستل شي؟ د اقتصادي چارو په ازرخش حافظي په اړه وایي
تجهیزات څخه چې په بل مقصد کې جوړ شوی دي په مستقیمه توګه ګټه نشي پورته کېدلی، خو که تعدیل شي بیا امکان دی شته چې هغه موخې ته ورسیږو.
د رویټرز د راپور له مخې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر په 13 دسمبر میاشت کې د اژانس ته ویلو چې وزارت د امریکا د پخوانیو پوځي اډو په اړه په یو پلان کار کوي چې وروسته به د طالبانو ریاست الوزرا او کابینت د منظورۍ لپاره وسپاري. د طالبانو حکومت داسې مهال پر اقتصادي ځانګړو زونونو له بهرنیو ځواکونو د پاتې شو پوځي اډو د بدلېدو هڅه کوي چې له افغانستان د دغو ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له رسېدو سره نړیوالو پر ډېرو هغو مرستو چې د پخواني جمهوري نظام د پایښت لپاره به یې کولې لاس نیولی چې دا هېواد له ډېرو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ کړی دی. د رویټرز د راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له دې هېواد سره پراختیایي مرستې بندې شوي، په بهر کې د افغانستان د مرکزي بانک په میلیارډونو ډالر شتمني کنګل شوي او د دې هېواد پر بانکي سیستم هم بندیزونه لګول شوي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د سوداګرۍ او پانګونې له لارې پر خپل ځان د بسیا اقتصاد لپاره هلې ځلې کوي، خو د چینایانو په ګډون یو شمېر بهرني پانګوال د افغانستان اوسني امنیتي او سیاسي وضعیت اندېښمن کړي چې په دې هېواد کې پانګونه وکړي. که څه هم نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه د 2022 کال په راپور کې دې ته اشاره کړې چې د طالبانو د حکومت لخوا بهر ته د صادراتو کچه زیاته شوې چې له دې درکه توانېدلې ثابت عواید ترلاسه کړي، خو په دې هېواد کې اقتصادي خوځښت په تیره په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار لګول شوي بندیز سره نور هم ورو شوی دی. ډیرو نړیوالو مرستندویو ماسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا هم ځینې برخې درولې چې ورسره د دې هیواد په میلیونونو وګړو په تیره ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې اغیزمنې کړې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد او سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره هڅې داسې مهال کوي چې تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ښځو او نجونو پر زده کړې او کار د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه په نړیواله سطح د طالبانو د منځوي کېدو یو عمده لامل بلل کیږي.
مشال رادیو تازو تا د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چر چاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسه.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اعلی عدلیه له ججانو غوښتنه کړې چې د ټلیفونو ریکارډولو او د ریکارډ شو خبرو د خبرولو یعنی د اډیو لیکس د معاملې نوټس دی واخلي. په دې اړه د فروری په 19مه نیټه د تحریک انصاف د مشر یو ویډیوي وینا هم خبره کړل شوې ده. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالي ډاکټر یاسمین راشد او د لاهور د یو پولیس چارواکي ترمنځ غا ټلیفوني خبرې په ټولنیزو رسنیو خبرې شوې، کوم کې چې په عمران خان په وزیر آباد کې د ډزو د پیښې په اړه ځنې خبرې شوې دي. لدې وړاندې د عمران خان د حکومت پر مهال هم وخت په وخت دغه شانته ټلیفوني ریکارډ شوې خبرې لیک شوې دي او په ټولنیزو رسنیو خبرې شوې دي. په دې حق له تفصيل د پیښور نه د غلام قوس په ریپورت کې ورو.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اډیو لیکس په معاملات د اعلی عدلیه قاضیانو ته خط لیکلی دی چې د شخصي معاملاتو د خوندي ساتلو د بنیادی حق د سرغړونی نوټس دی واخلي. عمران خان دا غوښتنه د هغې وروستو کړې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان تحریک انصاف د یوې مخکښې ډاکټر یاسمین راشد او د لاهور د پولیسو د یو مشر ترمنځ ټلیفوني خبرې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې دي، کوم کې چې په عمران خان په وزیر آباد کې د ډزو د پیښې د پلټنو په اړه خبرې اترې شوې دي. پاکستان تحریک انصاف په خپل ټولنیزو پاڼو په دې اړه د عمران خان یو ویډیوي وینا هم خپره کړې ده چې پکې هغه وایي تر دې وړاندې د هغه د وزیر اعظمۍ د وخت ځینې خبرې هم ریکارډ شوې وې کوم چې د آئین او قانون نه سرغړونه ده.
آئین هماری ډیګنیټی اور پرایویسی پروټیکټ کرتا ہے.
د شخصي معاملاتو خوندي ساتل د هر انسان بنیادی حق دی. یو دا چې زما د میرمن بشرا بیگم دا حق تر خپل لاندې شو او بل زما، او د دین زیاته دا چې وزیر اعظم د ټلیفون د لاري د خپل پرنسپل سیکرټری سره خبري کوي او هغه ریکارډ کیږي او بیا خبريږي، نو دا د افیشل سیکرټ اکټ خلاف دی. نو ځکه زه وایم چې زموږ عدلیه له پدې کاروایی پکار ده. شینون کې وایي د شخصي معاملاتو او دفتری معاملاتو د خوندي ساتلو لپاره قانون شته او پکار ده سیاستوال په شریکه د دوی د غږونو ریکارډ کولو د مخې نیولو لپاره خپل کردار ولوبوي. په پیښور کې خبريال او شینون کې شمیم شاهد په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي.
ګوره دا خو آئیډیو لیکس د شیخوم د په وخت کې شروع شوه دی. د یم چې کوم دین دا خبرې کولی کنه عمران خان له پکار دادی چې دی دا تسلیم کی چې په دې مرکې رده خلاف کوم سیاسي خلک ته هغه هم دلته کې مقبولیت لري، دا غیم حیثیت ته پکار دار چې دا دواړه غاړه یو بل حیثیت تسلیم کی او میدان تراشي او دا قسمه سيزونه په خپل کې کینی او بندګي.
خبریال او شینون کې لحاظ علی وایي په پاکستان کې اکثر د سیاستوالو شهرت ته د زیان رسولو لپاره د هغوی د ټلیفونونو ریکارډ کولو او بیا د هغې د خپرولو معاملات مخې ته راځي.
د پاکستان په تاریخ کې چې کله هم آډیو یا ویډیو لیکس راغلي دي نو هغه همیشه مطلب دا وی چې هغه سیاسي قوت په عوامو کې غیر مقبول کول وی او د خلکو زیاتره بلکې د سیاسي جماعتونو چې کوم خیال دی چې دا د یو وړ خرازي نو د دې وجې نه دا د یو خاص چې کوم د اسټابلیشمنت ته دا وی اشاره ده چې دا هغه اړخ نه کیږي. دی وقت کې زمنګ سابقه وزیر اعظم عمران خان صاحب هم خط لیګلې دي چیف جسټس ته ورسره د دینه مخکې صدر پاکستان ته هم لیګلې دي خو زمنګ تیر تاریخ ګورو او د نږدې تاریخ ګورو نو نه په دې شیزونو چرته پلټنی شوې دي نه څه دې خبره د پلټونو امکان دي
په خوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې استخباراتي ادارې د قانون د پلوه ټلیفونونه نشي ریکارډ کولی ځکه چې دا د شخصي معاملاتو د خوندي ساتلو د قانون خلاف ورزي ده او په دغه اړه عدلیه ته په لیکل شوی خط کې هغه د عین د 14مې ماده حواله هم ورکړی ده ولهم اوس مشال ریډیو پیښور
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونې سي خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي
د مشال ریډیو خبرونه اوري د فروری په 19مه یعنی پرون په کوټه کې د لادرکو بلوچستان خپلوانو احتجاج وکړ احتجاج کوونکو له حکومت وغوښتل چې د فروری په 19مه په کوټه کې نیول شوې د ماحل په نومي وبلوچ خزه خوشی کړي نو موړې د کوټه د تراګری زد پولیسو د تراګری په تور نیولې ده د بلوچستان حکومت د سی ټی ډی د دې کار ملاتړ کړی دی له کوټه د مشال ریډیو خبريال سمد شبنم په نور تفصیل راکوي
دا د کوټ سری اب سړک باندې هغه احتجاج کوونکي دي چې دوی ورځې وړاندې د امنیتي ځواک سی ټی ډی له لوري د نیول سوي شجي ماحل بلوچي د خوشکولو غوښتنه کوي د پیبوري پر 13مه د تراګریز بریدونو د مخنیوي لپاره کارکونکي داري سی ټی ډی یا کاونټر ټیریزم ډپارټمنټ و رسنۍ ته په لیډر سوي خبر کې ویلي وو چې د کوټ سټلایټون سیمه کې د بلوچ وسلوال تنظیم بیلپ یا بلوچ لیبریشن فرنٹ سره په تړاو لرونکي ځانمرګي بریدګری سره ځانمرګي برید کوونکي جیکټ هم نیولې چې پکې له څلور څخه تر 5 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد چې هدف مخصوص ځایونه او امنیتی ځواکونه ول خو د نیول سوي بلوچ شجي د میړه خورځي بانیډي بلوچي له مشالېډو سره په مرکه کې وویل چې د پیبوري پر 18مه د شپې ناوخته د سی ټی ډی له لوري د دوی پر کور چاپه وویل سوا دا غیب خبره چې د محل په ګډون د کورنۍ ټول غړي د پلټون لپاره له ځان سره یوړل هغه وای چې په هغه شپه د کورنۍ ټول غړي خوشی کړو او محل خوشی نکړل سوا
سی ټی ڈی والے ہمارے گھر آئے تھے اور ہمارے گھر پر چانپا لگایا چانپا لگانے کے بعد
سی ٹی ڈی والا زمون کور تارا غلی وو د چاپے وہل رستو اغي د کور تلاشی واغستا لغ رستو دوی د محل پگڑن زمون د کور ٹول کسان کیم تا یوڑل التے محل شکن جکڑا او تر کو مہد چے د تورن خبر دادا ٹول دروغ دی داس اسم زمون ل کور نی دی تر لاس شوی ان ہم تر س پوری زمون کور تا داس سراول شوی دی
کبھی ایسی کوئی چیز لائی بھی نہیں گئی ہے
د بلوچستان حکومت وایندی پر حزم شاه د پیبوري پر 19مه مشال ریډو تول چې د سی ټی ډی لوري سوي عملیات پر ځای دي چې صوبای لا یو لوی تاوان څخه وژغورله
جی بالکل سی ٹی ڈی کی جو کار
بالکل
د سی ٹی ڈی للو رشوی عملیات چې د کوټی په سیټلایټ ټاون کې له فیملی پارک څخه یو خزه د ځانمرګ بریډ لپاره کاری دن کې جیکټ سره نیول شی وو پر ځای دی او د دې لپاره موږ خپل امنیتی سواکونو ته خراج تحسین وړاندې کوو چې پر وخت عملیاتو قبول لا قبل ای صبا له یو لوی تاوان څخه او شغورلا
جو ہے وہ ایک بہت بڑے نقصان سے بچ گیا ہے
د محل بلوچی په حق کې راوتلو احتجاج کوونکو کې د بلوچستان نېشنل ګوند خړو هم ګډون درلود د یاد ګوند وین غلام نبی مری مشالېټو ته صدا سو ویل
د ریاست هغه ناکامی پالیسی دا ثبوت دی چې د یو د بلوچ قومي مبارزه هغه د سړیان د مقابله رسی کولای او سیدی دوی شیزو ته لاس اچولې دي د دې ملک آئین هم د اجازه نه ور کوي دا انساني حقوق کم چې دا دغه هغه اجازه نه ور کوي نه د انساني اسلامي دغه اجازه تر کوي نه د اقوام متحده چارټر چې دی هغه د اجازه تر کوي خوش پاټۍ لخوا د مطالبه ده چې تر ژره ژره پوری دي دا مایل بلوچ دغه دی بازیاب کی
د محل بلوچی د نیولو پاړه د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر میرزا لنګو و رسنوی ته په لژد سی ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی د روایت خلاف نه دي او د شذو احترام کوي خو قانون د شذو او نارینه لپاره یو دی دا خبره چې هر څوک د ریاست ضد کار کوي نو دوی به پر ضد ارومرو عملیات کوي. د محل بلوچی د راخوشکولو په اړه په کوټ کې روان احتجاج ځړندول شوی ترڅو محل بلوچا عدالت ته وړاندې کړل شي. نوموړی به پر شلم پیبوري په کوټ کې عدالت ته وړاندې کیږي. په 2011 میلادي کال کې د پاکستان د هغه وخت حکومت د بلوچانو په ګډون د ټولو ورکو کسانو د مندولو لپاره یو خپلواکه کمیشن هم جوړ کړی و. کمیشن د 2022 کال په ډسمبر کې سپریم کورټ ته په وړاندې کړي خپل راپور کې ویلي وو چې ورسره په 13 پاسه یوه لسیزه کې د نظره 133 کسانو قضیې ثبت سوي دي چې له 6000 څخه زیات قضیې فیصله سوي دي. خو د لادرک بلوچستان لپاره مبارزه کوونکی سازمان بلوچ مسنګ پرسنز وایي چې په لسګونو زره بلوچستان لادرک دي او تر اوسه یوازې 850 خوش سوي دي او خپل کورونو ته ستانه سوي دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټا.
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم او لخیبر تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د جنوبي وزیرستان د راغزي سیمې اوسیدونکو د انټرنیټ او د بجلی د نشټوالي خلاف احتجاج کړی دی. د سیمې مشران وایي چې له تیرې سمودې راهیسې یې چارواکو ته خپلې غوښتنې رسولي خو هغوی ورته پام نه کوي. احتجاج کوونکو دړکه ورکړې که غوښتنې ونه منل شوې نو د انګور اډې سرحدي لار به بند کړي. بلخوا چارواکي وایي چې د احتجاج کوونکو غوښتنې یې متعلقه چارواکو ته رسولي دي. په دې هکله نور حال د اشتیاق مسید رپورټ کې اورو.
د راغزی یوت سوسایټي مشر ارشد خان د احتجاجي درنې غوښتنې مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
چنانو دریم اریزه پرازی کې درازی د یوت سوسایټي د طرف نه درنه هنو ستادو د میش دا غوښتنه ده چې انټرنیټ دا د میش آئینی حق دی لکه څنګه چې په نور پاکستان کې بهال دی داسې د میش ته بهال کو دی ولنا انګور اډه تاکیمو فایبر کیبل تلای دی د ډي اس ال دا ته میش ته د ایکسچینج رو کو میش ته د ډي اس ال زنه رو کو او ور سره مطالبه د میش د بجلی دو چې د میش 31 کلی ته د بجلی منځيري شوی د 2.5 کلا شي خو یا وسه پر په دابند 4 مختانه شوی نه دلتا میش ته ډي اس ال شته نه پی ټي اس ال شته نه 3 جی
شرویایی چه که ده پاکستان حکومتی چارواکیو یه غشتن زروان نمانلی بیاو دوی ده افغانستان سرا ده انگور اډا سرحدی لار تړلی بنی با مجبور وی.
امونم شمس الله خان وزیر ده بچی من سبو مدرن دیز منات علی مفتش والا نیکی اول ده بیادی که مددیت یارتا و ساولی که یارا لیتو داوی ها در سر خطوی مر بل ندی ده ده میش کنونی حق تای چه چنگ ره کورتا خلق پرونهی که ده لات میز دنه یه غوری نیش خویو به نیت مطالبات و بل دوی تاوره لگه دلی دیوا پا تیپم ده دو یا غرلانه پا سر ده ده سر برای نامی لوری دی مطلب چه سامانی نا کمپلیت که و میش تا چه که مدد سیگنال سوالت نشتا و ده میش و علاقه که امن هزا چه تم تکلیف نداره سوالا یه غبا وجود انټرنیټ باندې کمیز دا سابو درې باندې پیدا د انیز مطالبات و نه منل شي میر من روډ باندې چې نه کوړتا لري نه پر د خپل ځم ته هڅه کوي فکر کوي او بل هڅه کوي نه بلیار نه شي.
مشال ریډیو چې د راغزي احتجاجي درنې غوښتنې د سویلي وزیرستان لوئر ضلع مرستيال کمشنر یاسر سلیمان کونډي مخې تاکښې شوې د اغوي زاو په دارنګ و.
بالکل دا موږ پرون سټاف راغلا او د 4G ډیماند دا د ډي اس ال ډیماند دا چې مطالبہ دا لري نو د جی پی ڈی سی ایل یا د ڈی ایس ایل کنیکشن او سپوزیشن نو مطلب دا تب الا لا کی جی اب چیک کم کی جی سومرا کار د پچه او سومرا ٹائم چې د مور تر شاید اپریشنلائز کوي سی ہے نا سیم ایز ڈیو سے محمد را ورتا د ٹیسٹ کو د کنسٹرکشن او کوم سٹاف تا او ته مې ویل چې دا مکمل د چیر راخلی نو سار باغ همرا دی او سار مو دا درنې چې کوم بشران دي دوه سره مور دے صاحب اور دې سره چې مور با دے ڈپارٹمنٹ اور راوڑ نو تاسو مو ملاقات سره وشي عام دے سامنے او چې څه خبرې وي ان شاء الله به ولې په اعتماد چې واخلي
د راغزي احتجاجي درنې مشرونه دا هم ویل چې تر سمرا پورې د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غشتنه منلې نه وی تر هغه وخت پورې وو دوی په احتجاجي درناکشه پلاتای وهلې وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د مشال ریډیو د روانې غړی اخیره ریپورت درته وړاندې کوو. پرون په کوټه کې د نومیالي پښتون ملت پال سیاستوال او قانون پو عبداللطیف اپریدی په یاد کې وغونډه وشوه. د دې غونډې تنظیم د ملي جمهوری غورزنګ مشرانو کړو او پکې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو، مدني فعالانو او وکیلانو هم برخه واخیسته. ویناوال لطیف اپریدی د پښتنو او نورو وړو قانونو د حقونو د یو لوی مبارزه کوونکي په توګه یاد کړ. عبداللطیف اپریدی د جنوري په 14مه د پیښور های کورټ د نن په ډزو وجل شو. پولیسو د حق قاتل په موقع نیولې و او مقدمه روانه ده. تفصیل د ایوب ترین رپورت کې اورو.
د پاکستان په خوانی سینیټر او قانون پوه افراسیاب خټک ویل چې لطیف لالا چې کله په سیاست کې قدم یې شي و نو هغه وخت یو مشکل دور وو. په ملک کې د جمهوریت د راوستلو په خاطر د ایوب خان د مارشال لا په ضد هڅې روانې وې. په دې هلو ځلو کې د نورو مشرانو په ګډون لطیف لالا هم د مخ په قطار کې ولاړ او برخه یې اخیستې وه. نوموړي د سیمې و حالاتو ته پاملرنه وکړه او زیاته کړه چې یو ځل بیا د پښتنو پر خاوره د جنگ د راوستلو نړیوالې هڅې پیل شوې دي چې موخه د چین مخنیوي کول دي. دا سی هڅه روانه دي چې افغانستان به د یو نوي جنگ میدان جوړ کړل سي. نو دا غل لپاره د پښتنو او بلوچستانو اهمیت زیاتی ځکه چې دوی د افغانستان سره پر پول دي او دا غ جنگ تودوالی او لوګي به دلته مې سيږي کوم چې و د تشويش خبره ده. خو نو مړي زیاته کړه چې دا ښه خبره ده چې اوس په بلوس او پښتون ټولنه کې په هنه راغلي ده او تاسو ولیدل چې په پښتونخوا کې د ترګري عزت په لوې کچه ولوسي پاسون اوسو او برخوالو د امن خاطر شعارونه ورکول او دا هم ویل چې دا جهاد نه بلکې فساد دی. و دې دستورې ته د وینا پر وخت زیاتره وینا کوم کول چې د لطیف لالا ژوند د مظلومو قانون لپاره مشلې راو. په دې اړه د پښتو اکیډمي کوټي مرستیال سکتر شوکت ترین وای چې لطیف لالا د مرګ وروسته چې کوم خلاره مستسوې ده هغه به په ډیر وخت کې پوره نسی.
محترم لطیف لالا د یو سیاسي مدبر، د یو منتظم او ډیر لوړ قانون پوه په هیڅ نه د پښتنو د پاره بلکې په دې ملک کې د اوسېدونکو ټولو هغه مظلومو طبقاتو او اولسونو د پاره ډېر پراخ خدمات وو. د قانون د لارې هم، د سیاست د لارې هم، د پښتونولۍ د لارې هم، د پوهنې د لارې هم هغه په زرو خپل شاګردان د قانون او د سیاست د لارې دې ولس ته پرېښول.
پر دې مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر اصغر خان څگزي وویل چې لطیف لالا د عمر او په سیاسي توګه تر موږ مشر وو، چا چې خپل ژوند لویه برخه و ولسته د سیمې لارې د شکار کول لپاره وقف کړی و.
لطیف لالا چې د یو آزاد عدلیه د پاره کم خواهش درلودي، زموږ عدلیه بالکل دا ټیم داسې د لکه د یو چا په مشکې سي بندوي. لطیف لالا دلته د پارلیمنت بالا دستي وښته، زموږ د پارلیمنت د عزت او د احترام صورتحال ستاسو په مخ کې دي. لطیف لالا دلته په یو آزاد فضا کې د یو عام انسان ژوند غوښتي. نن هم په دې وطن کې په جبر، په ظلم پورته کېدل، ورکېدل، ټارګټ کلینګ، وژل دا هر څه روان دي. لطیف لالا په گاونډ کې آزاد جمهوری افغانستان غوښتي، د حالت نن هم ستاسو په مخ کې دي. یعنی زه به دا وایم چې په کومه یو بیخي بلند طریقه چې لطیف لالا د دې وطن د هرې خامې نشاندۍ کوله، موږ ټول له پکار دادی چې پر هغه لار باندې د یو کم پرسته وطن پال سیاسي کارکنانو په حیثیت باندې پرمختګ وکړو او هغه ارمانو ته ځان ورسو د کم خواهش لطیف لالا درلودي.
دا ډول د نېشنل ډیموکراټیک مشر او د قومي اسمبلی غړي موسین داوړ د لطیف لالا و خدماتو ته د عقیدت پرزوینه وړاندې کړ او ویل چې لطیف لالا د کالج او یونیورسيټي له وخت راځي په سیاست کې قدمي شي او بیا د وکالت اخري ورځ پوري د پښتون وطن د امن ترقی او سوکالي لپاره مبارزه روانه ساتلې و. و د سوریت د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال د نېشنل ګوند صوبای صدر احمد بلوز د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر افزر الفا د بلوچستان نېشنل ګوند د کوټ صدر غلام نبی مری ډاکټر لال او نورو مشرانو وینا وکړه. د ویني ورده چې د سپریم کورټ بار پخوانی صدر او نامتو قانون پوه لطیف لالا اډوکیټ د روان کال د جنوري په میاشت کې په پېښور کې هغه وخت د وسلوال کس له لوري وژل شوی وو کله چې هغه د پېښور ای کورټ په بار روم کې ناست وو. خو وروسته پولیسو د لطیف لالا د قتل په تور کې یو کس عدنان نیولی او داغه په ضد مقدمه روانه ساتلې ده.
زنغمه ما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.